قرآن فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او د یو سالم بحث تکې دو مخه نیسی. په دې خبرونه کې هم دا ډغه کېږي چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولای شي؟ په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهلي قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپل ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدی شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د خبرو په وړاندې څه ډول وایا د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل خبره رد شوی دی، بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوي، په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدی شي سیاسي مسایل، په هغو غږیږئ. څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف درسره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه. لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. مخالفت دا هر څه یو یو حق جوړیږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کی یا رد کی. خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. دې کې شک نه تل دغسې موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخسوا یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخسوا یم. خو زه هیله من یم چې انشاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو. مخکې ستانیزی صاحب یادونه کړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟
هیواد صاحب، تاسو ته د راډیو اورېدونکو او همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. شاید څو مواردو ته اشاره وشي. یو خو دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کښېني، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم لمخې او د معرفت لمخې له بحثونو سره وړاندې لاړ.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راسم لوي، دا سوچ نه وي ډېر کله چې زه به خپل دلیل ووایم، بل کس به خپل دلیل ووایي، بیا به فکر پرې وکړو چې کومه خبره واقعیت ده، حقیقت څه دی، بیا به فیصله په دې سره وکړو.
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپله خبره سل فیصده برحق ورته ښکاري، او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه هم دا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او سل فیصده برحق ښکاري. دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې کله چې یو چا عمر کم وي، البته په ماشومانو کې دغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کیږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ کې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشوم ته مو افسانې غدولې وي او غیر حقيقي دروغ ورته ویلې وي، هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې دا هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. تو ویلې چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده. بحث اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وشي. موږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو، موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو او خپل ځان برحقه او خپله خبره برحقه ثابته کړو.
ژوندون صاحب، یوه موضوع چې ستانیزی صاحب یادونه یې وکړه هغه دا ده چې په کور کلي کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدېږي، هغه که د مور او پلار لخوا وي، هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د دله فکر سره د دله خوښي سره جوړ نه وي، دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځي کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي، ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي، او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي، وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
دا واقعیت خبره ده. کله چې یو ماشوم څړول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې، تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ، وړکونه کې دلته د پلار د دی یا مور یا د کورنۍ غړ د دې اختیار ورکړی چې دای کولای شي انتخاب وکړي، دای کولای شي له یو څه سره مخالفت وکړي، دای کولای شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د دوی په روح او روان باندې او د دوی په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه وایم، همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دا ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د یوې ادعا یا د یوې خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید داسې یو چاستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلي، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټول په خپل ژوند کې داسې نوې لوستي تعلیمي نصاب کې دی غل لارې تاسو داسې واغاهي درکل شي تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یې په هنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپل خبره وکړي نور راشي دغه خبره نقد کړي اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي، یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما ستاغه ظاهر متفاوت پیدا کړی دغه فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه څنګه کېدی شي په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه ولاړ شي، دا عذاب بحث تو کو فرنجي کلار اوارتي او موږ متاسفانه په تعليمي سيستم کې ډېر مشکلات لرو. ګوري دلته په د اروپאי هوادونو کې چیرې تاسو ګوري چې یو حقيقي ژوند لپاره یو برابر انسان کنځي تولیدي، په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د کنځي دنده ده، دلته سایکل ورزده کول د کنځي دنده ده، شپینګ یا د کشته چلول د کنځي تورخي. متاسفانه منګه د ماشومان مازه په پنځه کې په قصو باندې وپړسیو، اصل مزامین په دې کې ډیر کم د مزامین ته په حقيقي ژوند کې په اصطلاح په دار دوه موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه د بحث او منطق دی اوریدو او د ځم هر انسان باید دا غم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سختترین مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی، یعنی دغه غم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر راتللی، ولې دومره دماغ کلک مخالف شوی ده. کنه دغه غم چې کله پیدا شو هغه په حقيقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقيقي معنا حليم انسان ده، هغه په حقيقي معنا باندې حکيم انسان ده. من خاوري دونکي نه یو که تاسو له نورو دنیا سره افغانان مقایسه کوي، افغانان چې لږ بچا مالی وضعیت خرابي یا لږ په علمي کچه هغه ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بلدن هغه دغه خبره ته بالکل اطمینان کوي، هسې غږیږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي یا ځانه خواجه خواجه حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسو به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول تاسو باید په جدي کې مقابل لوري پټي دي کې نه ناشته غوښتر احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي اوسو چې ګورې مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي دغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان پی پوه کړو. دا شاید موږ په ټولنه کې نشته، بس چې یو چاته په هغه ماتې د پیل په کاذبه توګه ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې هغه یو 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 ډېر څه سیاسته وایي خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا 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 مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورې دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا دا د ذوق په کوم شکل ده، کنه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق پته درته لګېږي چې موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري. څوک چې کنځاړ ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر دي. سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي، خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبر راته وکړي، څوک نرمه خبر راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه ستانیزه صاحب، خوشحاله اوسی. البته دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو زه غواړم په دې ورستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی الته یو ناسمه خبره کړې ده. او یو بل استونزه چې غواړم له ژوندون صاحب و پوښتو هغه ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دي چې یو مثال په یو بحث کې یو ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانې خو مې داسې سپک، پلانې ته مې داسې خبرې وکړې، پلانې ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته وایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنی نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې دا بحثونه د دې لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي، او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلک رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثر له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
مننه. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خپرونه کې راسره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغنیز بحث وکړي، راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ور باندې تړي، ډېر لاملونه یې کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي؟ ما په نظر یو خو دغه ده چې موږ په وړکتوب کې، یا د ښوونځي په دوران کې، یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې هغه د په خوانی اصاب به چې استدلال کولو درس یو میتود به کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به په احساسات راوستو، یا به بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایم چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغه شخصي اړین تر برید لاندې امپستلاف پړی کړی. نو دا یو مشکل دی چې په مشته د بحث تخنیکونه نه راز د کول کېږي په وړکتوب کې، د پانتون په دوران کې. یو دغه ستونزه ده. بل ستونزه یې ما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو، په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کی، هغه مثلا توهین کی، دا هغه مفکورې ته توهین وکي، شخصیت ته توهین وکي، په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی. نو تنقید ونانم کوښښ کوي چې دغه سي مفکوره چې هغه نوي وي، نوي باورونه وي، نوي استدلال وي، پر ځای د دې چې دا هغه سره دلیل وي، منطق وي،
ځینی وخت ځکه هم ځینی بحثونه حاشیه ته ځي، یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي، یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینی وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال هغه اصلي مسیره یو څه کوکي، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. خپروي. د خپرونې پات شی به چې لرو غواړم ډیر تمرکز پدی وکړو چې څنګه کېدل شي ځوانان خ بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته چې سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولای لچا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولای شي، مثال په رسنیو کې کولای شي، دوی زنګو کې الته غ خپل نظر په خډول وایي، په خو کلمو وایي، بیل دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې په خبرو و بیاړي هم چې ما خداسي وکړل، الله چې دا د توري کار نه دی. ستنیزه صاحب له تاسو پوښتنه مکه په لاندو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحث نو وکړي.
ګوره هیواد صاحب، دغه عامه موضوع د زړه او دماغ ته ده، دماغ ته ده د کورټیکس برخه ده، د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتلاموس او لمبیک برخه ده، دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده. احساسات سره د زړه کله په ضربان باندې راځي، نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب دي. دا ملګری مخکې دې خبر وکړل دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کوي؟ باور وکړئ زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو په
اطلاق ویناوالو نه ده. خوشاله اوسه استنیزه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بحث میتود د خبرې نور زده کیږي. ما ځینې داسې مایند او پلرونه هم لیدلې دي چې اولادونه ته ویل دي کنه چې تاسو مثال له دغه مسایل سره مخ کیږي، نو که چا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړي، که چا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړي کنه. عین دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلاني او منطقي چلند وکړي، دوی هڅه چې مثال دوی دغه سیو ناسم چلند وکي. نو ژوندون سپتا سیمخ کې یادونه وکړه چې ځینی میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي، غواړو هغه وستر نو ورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي، بحث به غټور وي، منطقي به وي، او پایلې به ښې وي.
مړی مهمه مسله دا چې دوی کله کې څوک بحث کوي، اول به له ځان سره ډېر رښتونه یو شي، یعنی موږ تر څو چې له ځان سره رښتینی نه اوسېږو، یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو. یعنی زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه د دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي ایویډنس نه لرم. مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه دې مخکله د یغ سره ځان وهي، نو د بحث چې دونه په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا چې موږ به دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې موږ د خپلې ادعا په وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي. ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته. نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو، چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد. نو موږ اکثره وخت موږ بحثونه پایل نه لري، موږ دا میتود خراب ده، یعنی موږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، موږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو آشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه کول کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو کوم ګورې هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دینی باور، یو لوی علمي باور به راځي چې دای به خپل ادعا سره چیلنج کړي، او دای به وایي چې دا ناسمه ده. خو دای به د خپل خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ ده. نو په ادعا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده.
کور ودان سمون صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو، د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو، او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یو ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو، له ناسمې ژبې را وګرځي، او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
د اول خو د خپل نوم باندې راځي، بل د قام وکړي مخکې لدې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه د زده کړې په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کې. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري، په افغانستان کې په کلی کې په جماعت کې پیتاوی ته هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي، هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي، موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي یو، بیا هماغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه د ځوانانو د مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي، زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي. یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیز شکل که سړی ووایي چې ښکنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه نه ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان اشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي. یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته، د دوی کولی شي هغه وګوري، په فارسي، پښتو، مختلفو ژبو پیدا کیږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي.
مننه سمون صاحب، خوشاله اوسې د خپرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. په دې وخت کې دوی چې څنګه کېدی شي ځوانان د دې په ځای چې بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي، راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي. نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې نظر ورکوي، مخکې دې چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکارو، نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسې بیا هم مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.